دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نو ویږي په امیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو او د دې ترڅنګ له تاسو څخه ستاسو د کلیو بانډو او د سیمو حال هم اورو. خبرونه هم را سره شریک کړي د خپلو سیمو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی. هلته را سره خپل د سیمو حال شریک کړي. سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې نړۍ خبرونه. د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي درولو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت نن نوی بجټ وړاندې کوي، د مالی چارو وزیر وایي د هیواد اقتصاد په روان مالی کال کې شاوخوا 4% وده کړې. او امریکایي ولسمشر وایي د نړۍ مشران دي ورسره غریبو هیوادونو ته د کووډ-19 واکسینو په رسولو کې مرسته وکړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو سخت دریځي او ترهګری غندلې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړې درولو غوښتنه کړې. د دواړو هیوادونو عالمانو پرون د سعودي عرب په قربتوب په مکه کې د یو ورځنۍ غونډې په پای کې یو 14 مادهیز پریکړه لیک خپور کړ چې پکې یې د مسلمانانو د وینې بهولو درولو غږ کړی دی. د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم بیگا مشال راډیو ته ویل د دواړو هیوادونو عالمانو ټینګار وکړ چې جګړه د مسالې د حل لار نه ده.
جنگ د حل لار نه ده او د پاکستاني علما او تاکید مو د افغانستان د علما او تاکید مو چې جنگ مرګون دی.
د پاکستان دولتي راډیو وایي د دینی چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار مولانا طاهر اشرفي تر غونډې وروسته ویل چې د دواړو هیوادونو علماو په یو خوله د تاوتریخوالي ضد غږ پورته کړ. نوموړی زیاتوي چې هیواد د افغانستان او سیمې ثبات ته ژمن دی. د پاکستان او افغانستان ځینې چارواکي او عالمان مکې ته ورغلي ول او نورو یې په غونډه کې آنلاین برخه واخیسته. دا د افغانستان د جګړې پر ضد او د سولې لپاره د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو لومړی غونډه وه. د پاکستان د مالی چارو وزیر ویلی دی چې په روان مالی کال کې د هیواد نه خالصه ملي پیداوار شاوخوا 4% وده کړې چې د تیرو دوو کلونو پرتله خورا زیاته ده. شوکت ترین پرون مازیګر له نورو حکومتي چارواکو سره په ګډه د 2020 مالی کال اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کولو پر وخت خبریالان ته ویل چې د کووډ-19 جهاني وبا مخنیوي لپاره ټول بند او محدودیتونو اقتصاد زیانمن کړ. د ترین په خبره حکومت د 2.1% او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF تر دې هم د کمی ودې اټکل کړی وو، خو په صنعتي تعمیراتي او د کرنې په څانګو کې حکومتي مداخله اقتصاد بیا پر لار روان کړ. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې ټاکل شوی حکومت نن قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کړي. له دود سره سم د پاکستان حکومت د نوي مالی کال بجټ تر وړاندې کولو یوه ورځ مخکې اقتصادي سروې رپورټ خپروي. پرونی رپورټ وایي حکومت په روان مالی کال کې د کرنې څانګې ټاکلی هدف ترلاسه کړ، البته صنعتي او د خدماتو څانګو تر هدف زیاته وده وکړه. خو اقتصادي سروې رپورټ وایي حکومت د انفلیشن یا افراط زر سطح 6.15% ته د ښکته کولو هدف ترلاسه نه کړی شو. رپورټ وایي په تیرو 10 میاشتو کې په هیواد کې د انفلیشن کچ 8.6% پاتې شوی. د افراط زر زیاتېدو له وجې اکثر د شیانو بیې لوړېږي. شوکت ترین زیاته کړه چې حکومت د انفلیشن کچ د ټیټولو هڅې کوي. په پاکستان کې مالی کال د جولای پر لومړۍ پیلېږي او د جون پر 1.5 پای ته رسیږي. د عوامي نېشنل ګوند سیاستوالانو او پلویانو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د ورکو کسانو موندلو لپاره او په قبایلي سیمو کې د هدفي وژنو ضد احتجاجونه کړي. د ګوند سیاستوالانو په پرونیو مظاهرو کې له حکومت وغوښتل چې ټول ورک کسان پیدا کړي او عدالت ته دې وړاندې کړي. په مردان کې د ګوند د مشر مرستیالې سیدې نازیه شاه مشال راډیو ته ویل که په عدالت کې پر یو کس جرم ثابت شي نو سزا دې شي، خو ټول ورک کسان باید معلوم شي. په پاکستان کې د ورکو کسانو د قضیو پلټنو سرکاري کمیشن حسن سک کال په یو رپورت کې ویلي چې څه د پاسه شپږ زره ورکو کسانو مقدمي عدالتونو ته وړاندې شوي چې پکې تر 4.5 زره زیاتې قضیې هوارې شوې دي. په چارسده کې مظاهرې ته په وینا کې د عوامي نشل ګوند ضلعي مشر او د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړي شکیل بشیر خان عمرزي وویل په قبایلي سیمو کې هدفي بریدونه کېږي خو حکومت یې د مخنیوي اقدامات نه کوي. د قبایلي ضلعو انتظامي چارواکي وایي امنیت ته ژمن دي او امنیتي ځواکونه وخت په وخت د وسلوالو او هدفي بریدګرو پر ضد عملیات کوي. امریکای ولسمشر جو بایدن پر نړیوالو مشرانو غږ کړی دی چې ورسره دې د نړۍ بېوزله هیوادونو ته د کورونا وایرس ناروغۍ واکسینې په رسولو کې لاس یو کړي. دا خبره نوموړي بیګا په بیړه د جهانی وبا پای ته د رسولو لپاره بېوزله هیوادونو ته د 500 میلیونه خوراک واکسینو ورکولو تر اعلان وروسته وکړه. بایدن په برتانیا کې د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې یا جی او تر سرمشریزي مخکې د واکسینو ورکړې ته د امریکا ژمنه اعلان کړه. نوموړي وار لمخه د رواني میاشت تر پای پورې د 80 میلیونه خوراک واکسینو ورکول اعلان کړی دی. د فایزر شرکت 500 میلیونه خوراک نور واکسین به د کوویکس په نوم د نړیوال ائتلاف لاري د راتلونکي کال پر مهال په 92 بیوزله او مخ پر ودی اقتصاد لرونکو او د افریقایي ټولنې په غړو هیوادونو کې ویشل کیږي. ولسمشر بایدن ویل دا د امریکا او نړۍ په ګټه ده چې واکسینی بهیر پراخ کړي او هر ځای ته په چټکۍ ورسوي. نوموړي ویل امریکا به له نورو نړیوالو ملګرو سره په ډال جهانی وبا څخه د نړۍ په ایستلو کې مرسته وکړي. د وویل چې نن با د جی و ټولنی غړي هیوادونه هم له امریکا سره د واکسینو د ورکړې په ژمنه ورګډیږي. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه
زموږ غږ په منځنۍ صفحه 621 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. او اوس مرزو د دې غړی لومړی موضوع ته د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د سخدریځي او ترهګرۍ هر بڼه غندلې او په ګډه یې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کړې. دوی پرون د سعودي عرب په کوربتوب د مکې مکرمې په غونډه کې وویل د جګړې دوام ته نور هیڅ پلمه نه ده پاتې. د دواړو هیوادونو ځینې چارواکي او عالمان مکې ته ورغلي ول او نورو یې د ویډیو کانفرنس له لارې پکې ګډون وکړ. دا یو ورځنۍ غونډه تیر مازیګر د 14 مادیز پریکړلیک په خپرولو پای ته ورسېده. دا چې په پریکړلیک کې څه ویل شوی له اسدالله لودی نه یاورو.
افغان او پاکستانی علماو د تاوتریخوالي او افراطیت هر بڼه غندلې او ټینګار کړی چې د افغانستان د اوګدن اورین یوازنی حل سوله ده. دوی د پرونی غونډې په پریکړلیک کې د قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو پر رڼا کې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوۍ کې سره ژوند وکړي. پریکړلیک کې راغلي اسلام د سولې، زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته پروجو کولو سره ختم کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي کانفرنس کې د پام وړ مسله دا و چې ګڼ شمېر پاکستانی علماو پکې د سولې ملاتړ څرګند کړ. ښاغلی سلیم وویل دوی له تیرو دو کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرنس د جوړولو هڅې پیل کړې وې.
ډېر ښه تصمیمونه ونیولې شو باید اعلامیه کم راغی چې په افغانستان کې جنګ د حل لاره نه ده. یوازې موږ کولی شو چې په افغانستان کې د صلحې د لارې نه موږ هدف ته ورسېږو او د پاکستاني علماو تاکید هم د افغانستان د علماو تاکید هم چې جنګ مردود دی زما په آن باندې دا یو ښه اقدام و، دا یو عملي اقدام و چې د اول ځل دپاره د پاکستان علما پکې ګډون وکړو او په اول ځل باندې د پاکستان علما په صلح باندې تاکید وکړو.
د افغانستان او پاکستان دنیا علما پرون پنج شنبه د سعودي عربستان په کوربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول. غونډه کې د افغانستان د علماو مشري د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستانی پلاوی مشر د هغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری وو. د دوی د غونډې پریکړلیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړی دی. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړی دي او ویلي دي د افغانستان د قضیې د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکې د غونډې په پریکړلیک کې دغه راستنګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقی پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالی هره بڼه مردوده ده، که هغه د ملکیانو وژل وي او یا هم انتحاري حملې. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو قواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي، چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي، د مکې غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم وویل دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړې شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربند کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلس نیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو نیمه بجا،
مشال آنلاین
په دو نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو،
حجرا
په درې نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
ټاکل شوی چې د پاکستان وفاقي حکومت نن قومي اسمبلی ته د 2021-22 مالی کال بجټ وړاندې کړي. په پاکستان کې مالی کال د جولای پر لومړۍ نیټه پیلېږي او اکثر وفاقي او صوبایي حکومتونه په جون کې خپل بجټونه اسمبلی ته وړاندې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د جون پر 13 د بودیجې لپاره د اسمبلی غونډه وربللې، خو تر دې مخکې اعلی وزیر د قبایلي سیمو له استازو سره پر بجټ سلا مشورې کړې دي. محمود خان د جون پر 13 د اپوزیشن له سیاستوالانو او تر دې یوه ورځ وروسته یې په قومي اسمبلی او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف له استازو سره ولیدل. دا چې د قبایلي سیمو د پرمختیايي پروژو په اړه واکمن ګوند او اپوزیشن څه دریځ لري، جواب یې عبدالحی کاکړ راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بجټ تر وړاندې کولو لمخه هڅه کوي چې د قبایلي سیمو څخه منتخب شوي استازي په اعتماد کې واخلي او د هغو ضرورتونه او غوښتنې په پام کې ونیسي. د صوبې وزیر اعلی محمود خان له مخالفه ګوندونو او واکمن ګوند اسمبلی لغړو سره ملاقاتونه کړي. په دې لړ کې وروستۍ غونډه د جون پر 9 نیټه له قبایلي زیرو څخه منتخب شوو د تحریک انصاف د اسمبلی لغړو سره کړې ده. په دې ناسته کې له باجوړه د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي انجینیر اجمل خان هم وو. نوموړي د جون پر 13 نیټه مشالې ډی ټول چې له وزیر اعلی محمود خان سره په ملاقات کې ټولو غړو په خپلو حلقو کې د پرمختیايي پروژو په بودیجه کې د شاملولو سپارښتنه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په لیدنې کې خپلې هغې اندېښنې هم راپورته کړې چې د تیر مالي کال په بودیجه کې اعلان شوو پرمختیايي پروژو یا خو کار نه دی پیل شوی یا هغه بشپړ شوی نه دی.
که د ملک معاشي حالات وګورو یا کرونا بحران وګورو، نو داغه په وجه باندې زمونږ سره پروجیکټ چې وی هغه ډیلی وی او یا سره چې وی نو هغه ټندر ته نه ویتلی او داغه اپروول نه شوی، نو هغه ځړې پروجیکټ باندې پدې کې پوره کیږي او دې کم چې زوړ زمونږه امنګ پروپوزل او داغه په اپروول کیږي او ټندر ته بزي او نیو چې کم مونږ وس ورکو، نو هغه به نو کومه وجه دغه وا چې دا به ټول چې کم دی هغه به کمپلیټ کیږي او هغه به کار تیزیږي او ان شاء الله 2023 پورې به دا ټول کمپلیټ کیږي.
دا پرمختیايي پروژې د تعلیم، روغتیا، وبخار، سیلګری، مواصلاتو او خدماتو په څانګه کې دي. خوله شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر چې له مخالفه ګوندونو سره تړاو لري له وزیر اعلی سره په غونډه کې د قومي اسمبلی د غړو په ګډون نیوکه وکړي. نوموړي د جون پر 13 نیټه مشالې ډی ټول چې له تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی غړي د حق نه لري چې د صوبې د پرمختیايي پروژو په اړه غونډه کې ګډون وکړي.
د نور چې کوم زیلې دی دلته مسله دا ده چې دلته چې کوم دی اپوزیشن ایم بی اس دلته د حکومت منګان دی نو هغه ډیر زیات مداخله تم کوي او فندونه هغه ته ورکوي نو په دې باندې زمونږ د اپوزیشن چې کوم ملګری دی د ټولو دا اندېښنه ده چې مرکز د خپل ځای چې څومره فندونه ورکوي د پی ټی آی ممبرانو ته هغه د خپل راوړي لګوي دی خو د صوبې چې کوم فندونه دي په هغې کې د کار نه لري نو دا پرون یو ډېر په ښکاره مداخله تای په دې شي کې چې دلته چې کوم ترکیاتی کارونه کیږي په هغه کې د ایم پی ایس حق اٹکول کیږي او ایم این ای ته ورکړل کیږي
خو په قومي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د تحریک انصاف غوند استازي بیا په غونډه کې د ګډون دلیل دا ورکوي چې د دوی په وینا مرکزی حکومت د قبایلي سیمو لپاره خیبر پښتونخوا ته پیسې ورکوي نو ځکه له وزیر اعلی سره په سوي غونډه کې د ګډون حق درلود اقبال افریدی له خیبر ضلع څخه د قومي اسمبلی غړی دی او تړاوي له تحریک انصاف سره دی نوموړی هم له وزیر اعلی سره په سوي دی غونډه کې شامل وو او د میرکلام وزیر د نیوکو په جواب کې د ځان په دفاع کې داسې وویل
زموږ د وپات نه چې کومې پیسې راځي نو دا بي اس ډي پي ته نه ملاويږي هغه موږ چونکه هغه ورکو خیبر پختونخوا حکومت لا پاغې کې په اي اي پي کې زموږ خپل شیز وي په دې پیسو کې لکه 61 ارب روپې دا ځل د وپات نه صوبې ته ملاو شوې دي نو دا چې کوم دي ډېر لوی رقم دی او په دې کې چې کوم دي کنه زموږ خپل شیز دي هغه شیر لاندې چې کوم دي موږ خپل سقوات غوړو والته موږ خپل سکمونه ورکو
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي سیمو د مخالفه غوندونو غړي په وار وار د احتجاج کوي چې صوبایي حکومت د خپل غوند غړو ته په خپل حلقو کې د کارونو لپاره زیاتې پیسې ورکوي او دوی له پامه غورځوي په دې اړه څو ورځې لمخه هم مخالفه غوندونو په اسمبلی کې سخت احتجاج وکړ له دې وروسته وزیر اعلی محمود خان د جون پر اتمه نیټه له دوی سره ملاقات وکړي د امیر کلام وزیر په وینا دوی په دې غونډه کې په پخوانیو هغو او راتلونکو بودیجه کې د مخالفه غوندونو د اسمبلی غړو لخوا د ورکړو منصوبو نه شاملولو موضوع هم راپورته کړه
کالج غوښتای دی کنه تو چې باندې زمونږ د پلونو ضرورت یې هغه مو غوښتې دي د دوی نه یونیورسټي په اکلامو دوی ته ویل دي چې کوم مشوروات چې کوم دی هغه چې په شمالي وزیرستان وشي کنه او دلته بیا یو چې کوم ایجوکیشن سیټي اعلان شوی و په هغه والا سره زمونږ غادي ورته بیچلې زمونږ په مختلف ځایونو کې مسله دا مونږ ورکړي دي ای ڈی پی د پاره مونږ ورته ویلي دي چې سپیشل فند کېک دی چې هغه را واپس هم شي واغه د پاره ژوند د تیرولو ما اسانتیاو برابر شي نو وزیر الله صاحب مونږ ته دا یقین ده هني را کړی دی چې دا پیره به تاسو ته هم فند درکو کنه نو اوس به بیا پته لګی چې دوی به مونږ ته راکوي او کنه
د خبر پښتون حکومت په خدمتونکو مالکال کې د قبایلی زیلو لپاره یو سلسلور اتیا ارب روپی پیل کړي وی چې پکې د حکومت په وینا یو سل دیرش ارب روپی په غیر پرمختیایي کارونه لګیدلی او پاتې په دې سیمو کې د پرمختیایي پروژو لپاره ځانګړي کړي وی خو مخالفه ګوندونه نیوکه کوي چې حکومت ونه کړای سو چې پرمختیایي بودیجه سل په سل ولګوي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
اوریدونکو د بنو په جاني خېلو کې د یو ځای مشر تر وژنې ورسته د احتجاج ګډونوال وای له حکومت امن غواړي او د دې غوښتنې تر پوره کېدو ناشته نه ختموي دوی د می له یو دیرشمې راهیسې د ملک نصیب خان مړی همی خی او لخښولو یې انکار کوي د پرلت ګډونوالو د جون پر لسمه مشال راډیو ته ویل په سخته ګرمۍ کې ناستي او د حکومتي او امنیتي چارواکو د ډاډ په انتظار دي د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال وای حکومت د امنیت ټینګښت ته ژمن دی او انتظامی چارواکو له پرلتوالو سره خبرو ته دوام ورکړی د فرخوندی اسد رپورټ دی وی احتجاج کوونکو په غږ پیلې کی
دا د بنو په جاني خېلو کې په احتجاجي پرلت کې ناست جاني خېلو یو ځای اوسیدونکی محمد ولی دی دوی دغه احتجاج له هغې وروسته پیل کړ چې کله د مې پر یو دیرشمه د دغه سیمې یو ځایي مشر ملک نصیب خان د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وجل شو. محمد ولی وایي دوی په جاني خېلو کې پر لپسې د نامې پیښو اندېښمن کړي دي. د مای میاشتې په یو دیرشمه نیټه چې کله یو ځایي مشر ملک نصیب خان په یو هدفي برید کې ووژل شو، نو پرلتوالو د هغه مړې د احتجاج په ځای کې کېښود او له ښخولو یې تر هغې انکار کړی چې لومړی سرکار په سیمه کې د امن راوستو لپاره له دوی سره پر مخکینی کړي تړون عمل نوي کړی. د جاني خېلو د احتجاجي پرلت یو مشر ډاکټر ګلالم د جون پر لسمه مشال ریډیو ته وویل د حکومتي جرګې مشرانو ته یې ویلي دي چې دوی دې په دې خبره له خپلو مشرانو سره مشوره وکړي چې امن پر ځای کولی شي که نه، ځکه چې د نه وړاندې هم حکومت له دوی سره یو داسې معاهده کړې وه.
د
جاني خېلو دغه احتجاج ته د جون پر نهمه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر احمد ولی خان سره د ګوند د نورو پلویانو هم ورغلي وو. له دې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د دغه غورځنګ ځینې نور مشران هم دغه احتجاج ته ورغلي دي. خو دا چې ولې تر اوسه حکومتي مشران د جاني خېلو پر لسته نه دي ورغلي، دا پښتنه مو د بنو نه د جمعیت العلماء اسلام ګوند د کامی سملې د غړي زاهد اکرم دورانی نه وکړه. د جاني خېلو احتجاج کوونکي وایي نه خو د صوبایي حکومت کوم وزیر ورسره رابطه کړې او نه تر اوسه له بنو نه د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم غړی دغلته تللی دی. مونږ له بنو نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي پښتون یار خان نه وپوښتل چې دی یا کوم بل وزیر او یا د صوبې وزیر اعلی ولې تر اوسه پر احتجاج ناستو د خلکو ته نه دی ورغلي. نوموړی وایي د جاني خېلو اوسیدونکو تر دې پیښې وړاندې د مارچ په میاشت کې هم د څلورو ځوانانو تر وژنې وروسته پر لت وهلی وو. هغه وخت هم د وژل شوو ځوانانو مړي احتجاجي کیمپ کې ښودل شوي وو، خو وروسته حکومت ورسره تړون وکړ او ژمنه یې وکړه چې د دغو هلکانو په وژنه کې ککړ کسان به ګرفتاروي، تحقیقات به کېږي او سیمه به له وسلوالو پاکوي او امن به راوستل کېږي. د جون پر لسمه ځایي مشرانو مشال ریډیو ته وویل د تېرې مارچ میاشت په احتجاج کې ملک نصیب خان هم له دوی سره ګډون کړی وو چې اوس د هغه له مړي سره خلک په احتجاج دي او امن غواړي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15,355 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
د چین پاکستان اقتصادي لار یا سیپیک په اړه په یو تازه څېړنه کې ویل شوی چې څنګه بیجینګ د پاکستان سیاسي مشرتابه خوخي ته پکتو په پروژو کې بدلون راوستي. په څېړنه کې ویل شوی چې په دې پروژو کې خورا زیاتې مسالې دي، خو پر دې سربېره به دوام ومومي. په عین وخت کې د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو ادارې یا سیپیک اتارټۍ د پالیسۍ چارو مشر ډاکټر لیاقت علی شاه پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې حکومتونه د خپل خوښې پروژې سرته رسوي. د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې دا څېړنیز رپورت خپور کړی چې ګولایاس پښتو کړی دی. رپورت د پلانونو د پخوانی وزیر احسان اقبال د 2015 زیږیز کال د خبری کانفرنس په غږ پیلېږي.
دونوں وزرائے اعظم نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی جس پر ایم او یو پر دستخط کیے گئے جسے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ آف پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کہا جاتا ہے.
دا د پاکستان د پلانونو پخوانی وفاقی وزیر احسان اقبال غږ وو چې د 2015 کال د اپریل پر 28 په اسلام آباد کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر شی جین پینګ ملاقات وروسته یې خبری کانفرنس کې د سی پیک په اړه معلومات ورکول. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژه یا سی پیک شپږ کاله پوره شول. دا د چین یوه پټه یو سړک یا بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو برخه ده. په دې وروستو کې په یوه څېړنه کې ویل شوي چې چین د پاکستاني چارواکو خوښې ته په کتو د ترقیاتي پروژو پلان کې بدلون راوستي دي. د برتانیې یوې څېړنیزې ادارې کارنیګي انډومنت فار انټرنیشنل پیس د سی پیک پروژو په اړه څېړنه کې ویل شوي چې څرنګه بیجینګ او اسلام آباد د پاکستان کورنۍ حالاتو ته په کتو خپلو پلانونو کې بدلون راوستي. د دغې څېړنې شریک لیکوال او د برتانیا اوپن پوهنتون لیکچرار فیلیپو بونی د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې ته وویلي چې د پټۍ او یو سړک کې د پاکستان ایجنډا او ترجیحات پیچلي دي، خو په اسلام آباد کې د سی پیک اتارټي پالیسۍ مشر ډاکټر سید لیاقت علی شاه د جون پر 10 مشال رادیو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړو چې ګواکې د سی پیک پروژو کې بدلون راوستل شوی. نوموړي د دې تر شا وجوهات اوخودل او وی ویل
دا سیده چې بده کې بدلون ځکه ناراضي چې موږ به د پارا د سی پیک د پروژه امپلیمنت کول د پارا یو لانګ ټرم پلان موږ تیار کړل. هغه په 2017 کې تیار شو او دا 2030 پورې د پروژه کولې سره پای کې درې فیزز چې کوم دی هغه ټاکلې شوې دي. هغه درې فیزز کې موږ دام ډیفاین کړل چې په کوم دی پروژه کې په کوم دی فیز کې یا په کوم دی حصہ کې به موږ انفراستراکچر زیات کړی جی او دا سیګستو پروژه باندې کار کوو. زموږ پرخه چې کوم د دې ناو ټمپلین دا هغه انډستریلایزیشن دی او کې پی ټو پی دا درې مچې کوم دا هغه بیا کنسولیډیشن او دا شنو دي.
د سی پیک پروژو په اړه څېړنه کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د سیاسي حکومتونو د سی پیک پروژه خپل سیاسي مقاصد ترلاسه کولو لپاره هم استعمال کړي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ترجیحاتو کې پنجاب او سندھ وو. نوموړي غوښتل چې د 2013 کال انتخاباتو مخکې دغه صوبو کې ووټ ترلاسه کولو لپاره پروژې اعلان کړي، خو په 2013 کال کې انتخاباتو کې د عمران خان ګوند تحریک انصاف واک کې راغلی. د عمران خان حکومت سی پیک پروژې خپل سیاسي مقاصدو لپاره کارول شروع کړل. د چین د مخالفت باوجود موجوده حکومت په خیبر پختونخوا کې سنتي زون جوړ کړ. د سړنکار فیلیپو بونی په خبره په پاکستان کې هر یو حکومت له سی پیک څخه ګټو ترلاسه کولو لپاره کار کړی، خو په اسلام آباد کې د سی پیک پالیسۍ مشر ډاکټر لیاقت علی شاه وای دا یو اوږدمهاله پروژه ده او په دې کې د حکومتونو د بدلېدو سره هیڅ اثر نه پریوزي.
په دې وجه باندې هغه پروژې کې اوس هم دي هغه دې سره چې کوم موږ هغه سٹڈی کرو مانوگرافک سٹڈی کرو آگے بانے اس میں محمد پیرا یو کاگے بانے من کار کو نو دی سارا کو گنوچی نو بدلی گیو نو آگا پروہیر چی کمی دی آگے بانے دن رسا اثر نو خور چی کے جدے داز دو نو تو سرمزا باہمی داگا پاون سارا یا باہمی داگا سارا دا پروژے بدی متقیق شی گی.
د اسلام آباد او بیجنګ دواړو لپاره سی پیک ډیر مهم دی او د ډیرو رکاوټونو باوجود پروژې دوام لري. زیاتره پروژې په ټاکل شوي وخت کې سرته نه دي رسیدلي او نه نتیجې ورکړي. همدغه وجه ده چې د پاکستان فوج په 2019 کال کې سی پیک اتارټي جوړ کړه. د دې مقصد فوج ته زیات اختیار ورکولو چې دا پروژې سرته ورسوي. خو د سی پیک اتارټي چارواکي لکه تل شاه په خبره د پروژو سارن لپاره د ادارې جوړولو مقصد دا نه دی چې مخکې مسلې موجود وي.
دی اوس کوم داوی اتارټین داوی لاندې په کار کې خو بنیادی طور موږ یو کانسپټ چې موږ ورته ون وینډو فیسیلټی ټیپ شو دا ون وینډو فیسیلټی لکه چې دا په ټوله دنیا کې دا رایتا او دا بدی باندې او دا بنیادی طور دی پر ور کولې کې چې څه قسم ایشوز نه موږ په یو چت لاندې یا د یو خاص پر پوینټ باندې خلکو ته کوم څه ایشوز چې هغه بجای د دې چې یو په لبل په لمن دی یو په خپل افس کې دا معلومات کې موږ هغه ون وینډو فیسیلټی ورکو. دا اتارټی د جوړولو بنیادی مقصد
د سیړنیز ادارې کارنیګي انډونمنت فار انټرنیشنل پیس سیړنکار بونی وای اسلام آباد او بیجنګ په سی پیک کې ډېرې زیاتې پیسې لګولي او د رکاوټونو باوجود به دا پروژې روانې وي.
زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. او سمرجو بل رپورت تا په پاکستان کې د تربیلی لبند د برخنا پیداوار بند شوی چې لوجه په ټول هیواد کې بجلی کم شوی د توانایي او انرژي وفاقي وزیر حماد ازهر وای د هیواد په تر ټولو لوی ډیم کې د ماشینونو مرمت روان دی چې خای له څلور څخه تر شپږ ورځو پورې وخت واخلي د خیبر پختونخوا او پنجاب اوسیدونکو وای په سخت ګرمۍ کې د بجلی لوډ شیډنګ یا برخنایي پارچاو لوجه ژوند او کاروبارونه اغیزمن شوی شانواز ترگزای معلومات لري
د بجلی وفاقي وزیر حماد ازهر ویلي په توربلډم کې د زینو هغه ماشينانو چې بجلی تولیدوي د ضروري مرمت لوجه په ملک کې بجلی کم شوه ده دوی چې د توربلی بجلی به څلور نه تر د شپږ ورځو پورې بحال شي نو موري پروند جون په احمد ټوټل لاره په خپل وینا کې دا هم ویلي دي چې د توربلی ډیم د بحالي سره به 3000 میگاواټ بجلی د بجلی قامي ګریډ ته ورشي د توربلی سره نږدې د ثوابي سیمه خلک وایي د دوی د سیمه سل په سل خلک د بجلی بلونه ورکوي او د بجلی کموخت هم نوي خود گرمی ته ذاتی دو سره او د توربلی ډیم نه د بجلی بندښت دوی ته هم مشکلات جوړ کړي حمزوی یوسفزی د زیدی کلی اوسیدونکو د مشال ریډیو ته وویل
سکولونو کې هم ماشومان او تزیات مشکل دي هیڅ داسې د جنریټر یا دور سہولت خودل تک شته نه چې جنریټر ولګي یا سولر سیستم وشي یا دغه کیسه برابر شي نو زیات مشکل دي ګرمي هم دومره حد کې ده چې هغه یا د 3 سالوي سنتیګریډ نه اړېدلې ده
د بجلی د وفاقي وزارت دفتره د ټوټر د لارې د جون پاتمه مخام لیکل شو د بجلی ضرورت 3000 میگاواټ ده خو تولید 2000 میگاواټ ده دوی د هم لیکلي د بجلی کموخ څه د پاسه 900 میگاواټ جوړي خو د جون په هم غرمه بیا د ټوټر د لارې دی ولیکل چې د ګرمۍ د زیاتې دو سر د بجلی استعمال ډیر زیات شوه او د بجلی تقسیمون کې کمپنی او په نظام کې هم ځای په ځای خرابواله راغله نو هم دا وجه چې خلکو ته بجلی د کم وخت لپاره ورسې د موسمیات د محکمې پیښور لخوا مشال رډو ته د جون په لسمه سهار وویل شو چې د جون په نهمه پیښور کې 8 ډیګري سنتیګریډ تودوخې وه او دوی وویل چې د جون په یولسمه به ممکنه ده تر د 2 سنتیګریډ پورې راټیټه شي دوی دا هم وویل چې د جون په یولسمه ماښام ممکنه ده د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې بارانونه شروع شي چې تر د پیر د ورځې پورې به روان وي د پیښور د پنجکټي یکتوت اوسیدونکو احسان الله خان وایي دوی پوره بلونه ورکوي او د وابډي لخوا اعلان شوی د بجلی د بندښت وختونه هم ورته معلوم دي خو چې ګرمي شروع شي د نو بغیر د اعلان نه بجلی بندېږي چې دوی د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړی دي
شټینګ د نو غیر اعلان لوټي دن را دي چې ګنټه مونږه خو هغه صبر وکړو چې 11 بجې بجلی راشي 15 منټه 10 منټه بجلی چلیږي بدوی بولې او نو نوم رئیس ته وای دا ټریپ کیږي نو دا ټریپینګ چې کم دین لږه مونږه خو زموږ نه یو کنه مقصد دا دی چې تاسو دې سهل رو باسه مونږه خو نسغ لا کړی دا کوم علاقه وی کی یغه ساز خپل معاملات یغه ځای کې وکي ټول کاروبار چې 99% کاروبار تعلق چې کم دی هغه د بجلی سره دی کده پیواله دی ک ویلډر دی ک ترکان دی حتی چې سو بوري وی ټیلر شو نو مطلب دا دی چې مونږه یو طرف نم ګرمي سوځي بل طرف ماشي تور باندې مونږ دمر خرابې ګو
د جیو ټی وی د پانه خبر کراغلی چې په ټول ملک کې د بجلی کموخت شپږ زره میگاواټ ته رسیدلې چې د لاهور او د پنجاب د ډیرو کلیوالو سیمو بجلی یا خو کم شوی دی او یا بند شوی د لاهور نه د یو نیجی ټی وی خبريال وارث پراچا مشال ریډیو ته وویل
لاهور فیصل آباد جنگ
دی وای چې د ګرمۍ ته زیاتی سره په لاهور فیصل آباد جنگ جناواله توبه ټیکسینګ او ور سره شاو خو لا کو کې د بجلی بندښت هم شروع شوه په کلیوالو سیمو کې تر د لسو غنټو پورې او په خاریو کې د 15 تر 20 غنټو پورې بجلی بندېږي
7 غنټې هه
د بجلی تنظیم سبالون کې ادارې نه پرپجون په هم په ټول ملک کې د بجلی د زیات بندښت نوښته سخته او د کراچۍ د بجلی د مشر په شمول د بجلی د تقسیمون کوټولو کمپنیو مشران اسلام آباد ته ورغختلی په پاکستانی اخبارونو کې راغلی د قومي سملې په اجلاس کې د خیبر پښتونخوا نه د تحریک انصاف ګون غړي نور عالم خان په خپل تقریر کې په خپل حکومت ډیر تنقید کړی ویلي دي د بجلی د محکمې افسران او وفاقي وزیر دروغ وایي چې ګنې د بجلی لوډ شیډنګ نشته د ویلي شلو غنټو پورې لوډ شیډنګ کوي او په خیبر پښتونخوا کې تر دې چې د بجلی د نه ملاوېدو په وجه دوی ته خلک کنځلې کوي د نور عالم خان د خبرې په جواب کې وفاقي وزیر حماد ازهر ویلي چې د بجلی د نظام د خرابې ذمہوار موجوده وزیر اعظم عمران خان نه دی دا د پخواني حکومتونو ذمہواری و چې د بجلی نظامي ټیک کړی وي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د منځنۍ او کوزې کورمې وسیدونکو له حکومت غواړي چې د سده په سرکاري روغتون کې د عملې پوره کولو ترڅنګ متخصص ډاکټران ورواستوي دوی وایي د روغتون عادي ډاکټر اکثر ناروغان متخصصانو ته د بیولو وړاندیز کوي خو په روغتون کې د ماهرانو نشتون لوجه دوی لوی ښارونو ته تګ ته اړ کیږي د کورمې د روغتیا ادارې یو چارواکی وایي حکومت په ورستیو کې د صدې د روغتون درجې لوړولو منظوري ورکړې چې ورسره به هلته عمله پوره شي او متخصصان به هم ورشي. طارق اورگزای تفصیل لري.
د کورمې د صدې په سرکاري هسپتال کې د مختلفو بیمارو ماهر ډاکټران او نور روغتیايي عمله نشته چې لامل هغلته ځایي خلک د صحت په لړ کې لستونزو سره مخامخ دي. د میرو کاڅه محمد نسیم وایي دا هغلته یوازنې او یو غټ سرکاري هسپتال دی خو د اکثره ناروغیو علاج پکې نه کیږي نو دوی مجبور دي چې نورو سیمو ته خپل مریضان یوسی.
اسپیشلی ډاکټرانو درو واشتای شي او موږ حکومت ته مطالبه کوو او مشورانو ته یې چې په کور دي موږ ته سہولات راکړي شي. ښه ډاکټرانو درو واشتای شي آر ټیم ایمرجنسی په خیدای شي آر د منالات په خیدای شي دغه ډیر داسې کې سونه رچی الواده والا زنانه راشي کله کله ورکی خراب شي او بل سپټال ته ترانسفر کی ډیر غریبون ورکی مړ شي.
معلوماتو تر مخه په ساده سرکاري هسپتال کې دا وخت د زړونو به هوشه جلدونو اعصابو جوړونو پټو او نفسیاتو بیمارو ماهر تنانو په شمول د پنځه دېرش عام ډاکټرانو کمې دی او بلدا چې تر سلو پورې ورته نرسان او د مختلفو شعبو د ماهرینو ضرورت دی. په یاد هسپتال کې هر ورځ تر شپږ سو زیات مریضان لیدل کیږي چې ورته یو سرجیکل، یو د سترګو ماهر، یو میډیکل سپیشلیست او د ګاینکالوجیست نه علاوه یویش عام ډاکټران او پنځه څلوېښت نور روغتیایي عمله موجود ده. خو د صدر ریاض احمد اورکزی وایي دا هر څه د دوی ضرورت نہ پورا کوي.
سرجیکل اسپیشلسٹ تو دے خو اغه بیا چې کله اپریشن کیږي اغه د پر انستیزی ډاکټر زوراتی خو اغه نشته دي. تو همدا شون دي په پی ڈی کې سې دي کوم میډیکل افیسر دي اغه سې دي کله یو مریض وکسي بیا اغه کې سې وا بیماری ډایګنوسي اغه بیا اسپیشلایز ډاکټر اغه د پر انستو سې اغه ته ریفر کی.
بلخوا د صحت محکمې یو ځای مشر ډاکټر عنایت الرحمن وای د سې هسپتال درجه لا ټایپ سی څخه بي ته د لوړولو حسیر نکړي او زیاتوي کدا کار او شولو نه په هسپتال کې به د مریضانو لپاره د ماهر ډاکټرانو کمې لا پوره کې دوسره نو سہولتونه هم برابر شي.
مونږ د حکومت نه په ای ای پی کې یو کنسپټ نوٹ ما جمع کړو چې دا د مونږ ته اپګریډ شي. چونکې دا ټایپ سی دی دا د اپګریډ شي ټایپ بی ته. نو هغه پروپوزل چې کم دی کنه هغه سبمټ شوی دی او هغه ایکسپټ شوی دی. پرون ما سره یو ډاکومېنټ شیر شو پاغي کې حکومت دا منظور کړی دی چې سدي هسپتال به ټایپ بی ته اپگریڈ شي. یعنی ڈبل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال شي. اٹومیٹیکلی د دې سره به زمونږه چې کم سپیشلټی دي هغه به 17 ته ورسی.
په منځنی او کوزه کورما کې د خلکو آبادی تر درېو لکو زیات ده چې ورته حکومت په مختلفو ځایونو کې درې څلوې خورکوټي او غټ هسپتالونه جوړ کړي خو په اکثره کې د اوسیدونکو علاج نه کیږي ځکه چې هغلته روغتیایي سہولتونه د نش برابر دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو اوس هم په سلام پښتونخوا خپرونه کې له تاسو څخه ستاسو د سیمې خبرونه اورو. دلته پر فیسبوک باندې ته ځینو خلکو خبرونه لیکلي دي. زیاتره کسانو د ګرمۍ د زیاتېدو ذکر کړی دی او د غنمو د لوونو ذکر یې هم کړی دی. د دوی ټول پیغامونه زه نشم لوستی خو ډیره زیاته مننه چې د ګرمۍ حال مو راته راکړی. په مختلفو سیمو کې، په لکی مروت کې، په بنو کې، په شمالي وزیرستان کې هم وایي چې د تیرو کلونو پرتله ګرمي زیاته ده. په پېښور کې همداراز، په ننګرهار کې هم چې ګرمي زیاته ده. نو ډیره مننه له تاسو ټولو څخه. او د دین علاوه راته ځینو نورو کسانو هم تبصرې لیکلي دي، ځینو خبرونه را سره شریک کړي دي، هغه به هم زه درته ولولم دلته په فیسبوک باندې. خو تاسو کولی شئ چې په ټلیفون، په سکایپ او وایبر هم را سره رابطه وکړئ. د ټلیفون او د وایبر شمیرې په دې خبرتیا کې ورسره د سکایپ پته هم شته.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهي: 00 سلور سوشل 22 11 سلور 15، 00 سلور سوشل 22 11 سلور 15،
صفر صفر سلور سوا شل دوويش يولس سليرويش دري سوا بينزا صفر صفر سلور سوا شل دوويش يولس سليرويش سلور سوا بينزا د وایبر شمیره مودا صفر صفر سلور سوا شل اوه سوا دریاویا شپک سوا اوه سلویخت سلور سوا شپک نوی پا سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا مشال راڈیو تر سنگی د مشال ریڈیو پر فیسبوک میسنجر هم لکل پیغام پریخو دیشه
مشال رادیو ته غوښتیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده جان باز خان وزیر د بنو د جاني خيلو د پرلت ذکر راته کړی دی او لیکلی دی چلته پرلت وس هم روان دی همداراز راته دلته بل کس هم د پرلت په باره کې لیکل کړی دی تبسم اسمال خیل چې ولسم ورځ د پچاني خيلو کې پرلت روان دی د مې پر یو دیرشمه هلته یو ځایي مشر ووژل شو ملک نصیب خان د هغه د وژنې پر ضد دا پرلت روان دی او د سیمې خلک وایي چې د امنیت تر ټینګښته پورې به دوی احتجاج ته دوام ورکوي انتظامی چارواکي وایي چې له لومړۍ ورځې راهیسې یې له پرلتوالو سره خبرو ته دوام ورکړی دی او پرون هم تاسو اوس دغه په د فرخوندې په رپورټ کې واورېدل پرون هم موږ ته د پاکستان تحریک انصاف د واکمن ګوند یو سیاستوالو اسمبلی غړي وویل چې انتظامی چارواکي لګیا دي له خلکو سره خبرې کوي غواړي چې د خبرو له لارې دا مسله ورسره حل کړي او یوې نتیجې ته ورسیږي تاسو ته به زه د ایاز خان په غږ سندره نشر کړم
جان ہگا مسکا بمی ترمر گہے رکھناشی بڑا بڑا خندا بمی ترمر گہے رکھناشی جان ہگا مسکا بمی ترمر گہے بڑا بڑا کندا
مشال راډیو ته غیاست دلته راته زنه نور کسانو هم تبصری لیکلی دي په ټلیفون باندې چې تاسو راځئ نو خبر در سره راوړی او بیا بموږ په ډېر خوا خبان تاسو اخلو د سلام پښتونخوا فارمیټ د غسې دی د دې خبرونې چې دې ته به تاسو یوازې د خبرونو سره راځئ د خپلو سیمو د تازه حال سره به راځئ. حفیظ آغا لیکلی دي چې د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د یوې وسلوالې ډلې جیش محمد په نوم باندې د دې دی وی چې د طالبانو د ډله ده وی چنده جمع کوي او هلته وایي چې افغانستان کې د جهاد خبرې کوي وی په جماعتونو کې چندې دغه کوي جمع کوي. نو د جنوبي وزیرستان واڼه مغلخیلو کلی په یو جماعت کې هم وی پیسې پرون وی غونډې کړې دي وی هلته بیا ځینې خلکو ورته ویلي دي چې تاسو د څه شي چندې غواړي. نو د دین علاوه دای وی چې ټول سیاسي جماعتونه سیول سوسایټي سیاسي او غیر سیاسي تحریکونه او د واڼه لټولو ولس غوښتنه کوي همدارز چارواکو غوښتنه کوي چې دغه سې کسانو خلاف اقدام وکړي چې هغوی چندې غونډې نه کړي. سمه ده موږ به دا وګورو نور به هم د دغه خبر پلټنه وکړو او بیا به پوره تفصیل سره تاسو ته حاضر شو. انور احمد زی ویلی دی چې د سبزی او ټرکونو د سبزی او د میوو ټرکونه چې دي هغه په واڼه کې ولاړ دي او وی هلته حکومتي چارواکي یې نه پرېږدي د تڼیو په پوستې سره وی ولاړ دي او وی حکومتي چارواکي یې نه پرېږدي او وایي چې تاسو د زرعي پارک واڼه څخه ولې د ګاډي نه دي ډک کړي. سمه ده د دې پوښتنه به هم وکړو. او نصرت قبایل په نوم باندې یو کس لیکلی دی چې پرون په شمالي وزیرستان دوسلې سیمه کې وسلوالو ډزې کړې دي او دوه کسان یې وژلي دي او دی وایي چې دا یو کس چې دی بلکې یو کس یې وژلی دی او یو ژوبل شوی دی او یو وسلوال تښتېدلی دی. وایي امنیتي ځواکونو د لټون عملیات پیل کړي دي او دی دا وایي چې په دوی کې دا وژل شویو کې یو کس چې دی دا د حکومتي کارکونکی هم و د استخباراتو ادارې کارکونکی و وي د کلي خلک اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې دا امنیتي ځواکونه دلته په سیمه کې امن پر ځای کړي. اقبال حسین امازی لیکلی دي چې د بونیر د امازیو په غرونو کې ځنګلونو اور اخیسته دي. دلته موږ زموږ همکار شاهین بونیری ور باندې رپورټ هم کړی و تاسو هغه رپورټ مدرخپور کړی هم وو چې هلته اور لګېدلی دی او له چارواکو سره هم خبرې کړې وې چې هغوی هڅه کوي چې اور ووژني. ما له دې صاحبه پوښتنه کړې ده چې دی د راته ووایي چې دا اور اقبال حسین امازی څخه مې پوښتنه کړې ده چې دا راته ووایي چې دا اور تازه لګېدلی دی که نه هغه پخوانی اور دی. د ګلپاڼې په خک سندره درته نشرو.
Thank you.
مشال راډیو ته وګیاست دلته راته نورو کسانو هم د ګرمۍ ذکر کړی دی او صابر مسید لیکلی دی چې په ډېر خان کې پډېر اسماعیل خان کې وي ډېره ګرمۍ ده د ګرمۍ له وجې یو سړی وي مړ شوی دی. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې موږ د دوشنبې یا د ګل پر روز باندې د روغتیا او درملنه خپرونه کړې وه او په هغې کې مو په همدغې تاو وهنه او همداراز مو د جل وهنې پر موضوع باندې خبرې کړې وې او په هغې کې مو ویلي وو چې ډاکټر صاحب راته ویلي وو چې کله چې بهر خلک وځي نو په سر دې یو ټکری اچوي یو یو څادر دې اچوي یو پګړۍ دې وهي او همداراز کوشش دې کوي چې له دوو لسونو نیولې تر څلورو بجو پورې بهر لاړ نه شي او کم خلک چې دا علامات په ځان کې وویني چې کله سر ورباندې ګرځي یا د بے هوشي ورباندې راځي یا زړه راس کیږي یعنی قای ورته ورځي د ګرمۍ له وجې نو په هغه صورت کې د فوراً اوبس کی او کوشش کوي چې په اوبو کې لږه مالګه او لیمو هم واچي چې په بدن کې د اوبو ضرورت هم ور پوره شي او د مالګه چې د خولو له لارې وتلې ده هغه هم ور پوره شي. نو مالګینې اوبه کاروئ او له ګرمۍ ځان ساتئ، ماشومان ورڅخه ساتئ، زیات عمر لرونکي کسان تنه ساتئ او په کافي مقدار کې د ورځې اوبه څښئ چې جل مو ونه وهي یا تاو مو ونه وهي. بالخصوص هغه خلک چې مزدورۍ کوي، تعمیراتو کې کار کوي یا په پټیو کې کار کوي نو د ډاکټر صاحب خاص سپارښتنه هغوی لپاره هم دا وه چې دوی دې پوره احتیاط کوي. دغه خپرونه د روغتیا او درملنې خپرونه که تاسې نه یې اورېدلي نو هم یې د مشال راډیو په اپلیکیشن اورېدای شي او هم سبا در خپرېږي. نو سبا هم ورته په انتظار اوسئ، په هغې کې ډاکټر صاحب نورې سپارښتنې هم کړې دي، هغه به هم درته در ورسېږي او هیله ده چې ستاسې په ګټه به درته تمامې شي هغه لارښوونې. بل داسې جامع اغوستل پکار دي. شیر رحمان وزیر صاحب هم راته لیکلي دي چې لمر ورباندې ډېر اغیز نه کوي لکه سپینې یا د کم رنګ یا د تیز رنګ چې نه لري د داسې جامع یا کپړې یا کالي اغوستل پکار دي. تور رنګ څخه ډډه کوئ، له تیزو رنګونو څخه لکه تیز سره څخه، تیز ګلابي څخه، له دې رنګونو څخه ډډه کوئ، تیز شنه څخه، ځکه چې دا په دې کې ګرمي نوره زیاته کیږي. نو دا ځینې سپارښتنې وې چې ډاکټر صاحب هم کړې وې او دلته ځینو شیر رحمان وزیر صاحب هم راته لیکلي دي، نو له ده هم مننه. نو کوشش کوئ چې ځان ته ډېر پام کوئ، د ماشومانو خیال ساتئ، مې پرېږدئ بهر ګرمۍ ته، او زیات عمر لرونکو خلکو ته هم پام کوئ. او چې څوک بهر مزدوري کوي، کار کوي، نو هغوی دې هم اوبه له ځان سره ساتي او خډېرې اوبه دې د ورځې سکي. فیخان په غږ سندره اورو.
کے رانی سگی
چکے رانی سے گئے